اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقونو بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو، او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي، او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څه تړل کړي. لمونږ سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازای.
زه غواړم چې لومړی د علم لاسي پاره یا د پوهې پاره یو رڼا مشوره وکړم. د قرآن په ځینې آیتونو سره د شمه آیت کې الله جل جلاله ملائکه ته وویل چې زه غواړم د ځمکې په سر باندې یو خلیفه پیدا کړم یا وټاکم. نو ملائکه ورته وویل چې آیا ته داسې څوک پیدا کوې چې د ځمکې نظم بدلوي کړي یا فساد به کمی کړي او یا هم ویګي به کوي کړي؟ ستا د ستاینې لپاره موږ باس یو. الله پاک ورته وویل چې زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. همدغه چې کله الله جل جلاله
خلق لاندې دي. د علم خلق
جاهل دی البته او هیڅ باندې نه کوي.
بله استاد، په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغام د اسلام د دین پر وړاندې کې، او په دې وروستیو کې اکثره د موږ او تاسو کسان په دې مسایلو باندې پوهیږي، دوی زده کړې کړي. کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته نه پرېږدي، په دغه شخص باندې هغه که انجلۍ وي که هلک وي، په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولی شي؟
ستونزه چې دلته رامنځته کېږي هغه د علم نه شتون ده. یوازنۍ هغه ستونزه په هغه کورنۍ کې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ چې هلته د علم کچه ټیټه ده، نو هغه کورنۍ تاسو وګورئ که چېرته یو مور یا پلار مثلا باسواده وي، انجینر وي، ډاکتر وي، بل مسلک ولري، یعنې یو علمي سړی په ټوله کې موږ ویلی شو کنه، یعنې سرکار ټول علم پوه سره وي، په دې ټولنه کې د دغه ستونزې فیصدي ډېره کمه ده. نو دغه فیصدي ستونزه یوازې هغه کورنۍ کې زیاده ده چې مثلا د علم کچه خپله د تعداد نه مثلاً ټیټه ده. نو تاسو وګورئ یوازنۍ ستونزه هغه خلک خپله سواد نه لري د علم په ارزښت. یو څوک داسې زه ژوندی مثال درکړم، ژوند یو څوک مثلا چې څه ونه لري د هغه په ارزښت به څه پوه شي؟ مثال تاسو درکړم، کتون که څوک ونه پېژني مثال د ټکنالوژي سره، څوک مثال سرکار ونه لري، کار ورته باندې شي، هغه به د کتون یا مثال دغه تاسو وګورئ د اوس آرټیفیشل انټلیجنس ورته وایي، مثال ورته وایي، دې سره څوک بل کار ونه لري چې هغه کارونه چې اسانۍ ورته لاسرسی ونه لري، هغه به د آرټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مثال د تلیفون یا کمپیوټر ارزښت په اړه څه پوه شي؟ نو دا یو ژوندی مثال ده. کورنۍ چې اکثره د علم کچه ټیټه وي، پلار یې علم نه لري، ورور یې علم نه لري، یا مثال په کورنۍ په ټوله کې دوی د علم څخه یو لرې کورنۍ اوس پاتې شوي اوسي، به نو هغه وخت دغه مشکل ستونزې معمولا په داسې کورنۍ کې رامنځته کېږي. نو زه فکر نه کوم چې هغه څوک چې د علم نه ډېر لاسرسی ولري یو ښوونکی اوسي یا د علم څخه خپله ګټه لیدلې وي، دا پوه وي چې علم څومره ما ژوند کې رڼایي راوستې ده او څومره سهولتونه اسانتیاوې راوستي. نو فکر نه کوم داسې څوک د علم په کور کې مثلا د خپل خور او ورور یا مثلا داسې خلکو د علم مخنیوی وکړي.
دا وضعیت کم دسی دوام وکړه، به په افغان کورنۍ باندې، افغان زده کوونکو باندې څومره بد ناوړه اثر نور لا زیات وکړي، او دا به جبران سي؟
ډېر زیات متاسفانه. تاسو وینئ د علم څخه یو ټولنه باید تقریبا یعنی یو ورځ هم شاید پاتې نه شي، لا خبره یو نه یا د میاشتې د کلونو دا خو ډېره زیاته ده. تاسو ګورئ داسې هېوادونه شته چې د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي، اګر چې د اقتصاد له نظره، د تجارت له نظره، د هر ډول پیشرفتونو یا د طب له نظره دوی د نړۍ په جدول کې صدر کوي، مثلا په لومړۍ کې قرار لري، بیا هم دوی علم نه پرېږدي، حتی ورځې نه ځنډوي. حتی تاسو ووینئ زه تاسو ژوندی مثال درکړم، د جاپان هېواد باندې څومره استفاده شو په دویمه نړیواله جګړه کې، میلیونونه خلک یې ووژل شول. هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازانو دا امر ورکړی و تر څو په ځمکې کې غارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړي تر څو د دوی هغه ماشومان یا نجونې یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي پاتې نه شي. دا خپله یو غټ ثبوت دی. تاسو وینئ موزینې زمونږ په سوشل میډیا یا رسنیو کې ویلو، تاسو شاید کتلي وي چې اکثره سنفونه، تاسو وینئ چې سنفونو کې اوبه روانې وي، سیل ته راغلې وي، خو دوی ماشومان ناست په اوبو کې درسونه وایي، ښوونکی ځي حاضر وي، دغه شاید تاسو ځینې تصویرونه لیدلي وي. دا خپله دروازې بند دي البته د نجونو لپاره. هغه څوک چې تاسو وګورئ چې د علم یا د ذهنیت د نارینه د خطوب یا د بدوالي هغه اهداف جوړوي، هغه مور ده. تاسو وګورئ که چېرته مور په کورنۍ کې تحصیل ونه لري او بېسواده اوسي، د هغه زوی به څه رقم ټولنې ته وړاندې شي؟ برعکس، تاسو هغه خلک وګورئ، تاسو شاید خپلې دې یو ژوندی مثال ده. هغه میندې چې باسواده دي، هغه خویندې چې علم لري یا استادانې دي یا مثلا چې ډاکټرې دي، د دوی هغه اولادونه چې دي، هغه خلک، هغه میندې چې سواد نه لري مثال یا ډاکټرې نه دي یا کوم مسلک نه لري، د دوی دواړه اولادونو ترمنځ ځمکه اسمان فرق ده. دا ولې؟ دا په دې معنی چې همدغه لومړنی ښوونځی د ماشوم لپاره هغه د مور غېږه ده. که چېرې د مور باسواده اوسي، د لومړۍ ورځو نه زوی باندې دغه کار کوي تر څو دا ټولنې ته ښه وړاندې شي، یو ښه میجر تصویر ولري، یو ډاکټر شي، یو ښوونکی شي، تر څو مثلا یو ټولنې لپاره د خدمت جوړه وګرځي، خپل ځان لپاره، کورنۍ لپاره، حتی ځان لپاره، بالاخره د نړۍ لپاره یو مثبت شخص وګرځي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ ورته وایو چې مثلا دوی د اول چې اسلامي هېواد ده، او تاسو وګورئ داسې ډېر اسلامي هېوادونه موږ لرو چې په شپږ څلوېښت فیصده، پنځوس فیصده، یا مثلا تاسو وګورئ د الازهار پوهنتون موږ مثال ورکولی شو، د مصر هواد اوسنۍ نړۍ کې د اسلام د مرکزیت هواد په نوم یادیږي. تاسو ویلي نو سرچ کوي تقریبا لږهاو محصلین په الازهار پوهنتون کې درسونه وایي خپل، او په طب پوهنځي کې مجبور لس نورو علومو کې مثلا دوی نقش لري، انجینري کې دوی درسونه وایي. اگر چې هغه هواد چې د اسلام مرکزیت په نوم یادیږي، یعنی عربستان دا سوګر سعودي عربستان دغه چې انډونیزیا دا سوګر
بله استاد، په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي. مثلا درسونه دوی منع سولې، کار ته پرېنښودل سولې، تفریح پارکونه منع سولې، ورزشي کلبونه منع سولې. نوی تازه یو بل امر سوی ده چې نور د سینګارتون ته هم نه ځي. تاسو په نظر دومره قیدګیري، دومره تنګول بالاخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي؟ کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنه اخیستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لار نه ده، دوی چې مسافر وي تر څو وخته به مسافر وي، په خپل یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی شي؟
مثال اقلیت شوی اکثریت شوی اوس ته موږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت ده
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې پاکل خبري وشولي او موږ سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری
ورت ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دم چورت ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دم تر سر سړکاشي سینا کې پزړ لاس کې دم تر سر سړکاشي سینا کې پزړ لاس کې دم چورت ګورم نشم پخل لاس کی دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کی دما رسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما رسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کے دما پزان تن شم یو دم پ چاڑ لاس کے دما تر سرسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما تر سرسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما چورت گورم ویل نشم پخل لاس کے دما
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري څپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
Oh, دیوے دکلی مڑے کوم وطن پختس پارما وطن پختس پارما دیوے دکلی مڑے کوم وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پکمال ہر دیر وسطما وقت پکما کما کمال ہر دیر وسطما وسطما وقت پکمال ہر دیر وسطما وقت پکما کما کمال ہر دیر وسطما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطنستا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے 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 مجبور پریکدم وطن پختس پارما مجبور پریکدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما
دے آزادی میلمہ درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې لنوم او ځخ سره شاید آشنا و اوسئ ل د مغشتې چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده 1500 او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم، او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بالاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو، د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله. او بالاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله، او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غین وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالو ما، دا غین بیا کابل ترالم په 1955 کې د آریانا د مطبع رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1955 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له د ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شول، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والی وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دو نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زم د یو ملکي زه په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپل چې داسې ومه ګرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمان، اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل، خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سو دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلق تعقیب نکي او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه ډېر لسو یا کال کې پر اخلاص شوم، بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو اما غز ما تر دې خدای به هغه به ماته دا هدایت وکړي چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم، او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي، نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وختو ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت خو ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای خازي ورکوله، یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې، نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو د شیان دغه کول، کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو، بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو، نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتللو اکثر، بس به دلته پاکستانی تجارانو راتل په غوي باندې خرڅول.
تجارت هم کله ډیر وغوړی په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړه، ګرچې ما د سی ډیر زات چې اشتباه ونی شي، هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته، هغه خو ډیر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زارګوس کوچې دی، زه په قام الکوزی ما سرکانه ما په مونږ الکوزی یو لسوالیم د سرکانو، نو دا سی ډیر لوی تجارت هم نو کاروبار، مګر دغه څه چې لک شانتی ما بیروسته کې باید دا وایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته، هلته مې یو دوه کاله تیر کړل، نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې، نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو، بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم، نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یو اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یو دې نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرزن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایط ورته مساعد شي، ګرچه شرایط ورته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد و، عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عواید 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر او په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه و، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تیر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لوی خلا دا و چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړې وي، تیل مراوړل شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې، همدارنګه نو دا ډیر لوی ستړې وي. اوس دغه ستړو نه خلاص شوی و، فسادم نشته او دغم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي، د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي، تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره؟ کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللی یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې مونږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو مونږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. مونږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل. مونږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. مونږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزن مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، او لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به مونږ درس وای، ښوونځی هم نه درلود. مگر په هماغه جومات کې به مونږ ډېر زیات خوشحاله وو، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او ده راباندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 150. او مونږ هلته ولاړو، او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل، او مونږ هم ولیدو، مونږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې وو د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچایانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ دپاره واقعیا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یوه پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېر لوی خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ دو ولایت نمړنۍ ولسوالۍ ده. دا هغه ځای نه به قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تشه الکترونیکی، که مصرفي شیان، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دا چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې ځي او دغه یې ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خوري، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچه زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا 13 کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مال خوان راکوو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې په سره شهزاده کې دی، یو دلته دکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزنت هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دیر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوی و چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دیرش پنځه دیرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زگزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت می وک تر میم را سو د نور خانانمو مخه ته شوم د دغه بیانې می ولستله ډیره زیاته تیزه و پاغه وخت کې او د دنه دفام شوی او د خراغلاس ویل شوی په کونړ کې چې خراغلی دنه پاغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتی روحیم لرله نو ما ډیر احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی نو په د اخره کې مخ ماته راواړو چې تخ ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهور خلک وویل دا داسې خلک وژني داسې نو حاجي محمد سمکنه والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دېستا په دسترخوان کې د اغه ځوان زه نو چې هغه دی راوستلې و دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پس خلک ګرځېده زه راوستل به یالته ودرول ما د راته سلام وکړو په پار صورت اوس ته فکر کوم چې داوود خان یو ملي شخصیت و زاهر خان هم خسړ و اغه ښه دوره و زموږ د فارغ مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه شوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږي چې کوم ساحل ته به وځو
ډېر زیاته مننه کور ودان علي کوزه صاحب
بس نو تیر شوله اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي